ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې د کوربه صالح محمد صالح او نورو همکارانو سلامونه ومني. نن یک شنبه ده، د حمل یوري 22مه چې د اپریل 11 سره برابر ده. تر درې بجو په خبرونې کې اوري چې د هلمند چارواکي وای د لشکرګاه د ایمرجنسي عاجل روغتون یو شمیر کارکونکو د تروریستي حملو په تور نیولي. نن په لشکرګاه کې خلکو د دې روغتون د کارکونکو پر خلاف مظاهره کړې. ولسمشر حمید کرزی کندوز ته تللی. د قرغیزستان وضعیت هم څېړو، خو نور رپورټونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي.
ولسمشر کرزی په کندوز ولایت کې لسیمیزو طالبانو غوښتي چې له جګړې لاس واخلي. په هرات کې د عالمانو شورا د سولې ملي مشورتي جرګې څخه ملاتړ کړی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په پولینډ کې د دې هیواد د ولسمشر د وژل کېدو په مناسبت د یوې اونۍ لپاره ملي ویر اعلان شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس کندوز ولایت د خپل سفر په ترڅ کې له سیمهیزو طالبانو څخه غوښتي چې له جګړې لاس واخلي، سولې د هیواد نه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه مساعده شي. ولسمشر کرزی نن سهار د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال میکرستل، د ملي امنیت له عمومي رئیس او یو شمېر نورو دولتي چارواکو په ملګرتیا کندوز ولایت ته ولاړ. ښاغلي کرزی په کندوز کې د قومي مشرانو او سیمهیزو خلکو یوې لویې غونډې ته وویل چې جګړه د هیواد په ګټه نه ده، او د وسلوالو مخالفینو لخوا د جګړو دوام په افغانستان کې د بهرنیو کونو د اوږدمهاله حضور لامل ګرځي. هغه د سولې له ملي جرګې څخه د ملاتړ لپاره خلک وهڅول او ویل چې ټول خلک باید په دې جرګه کې برخه واخلي، څو په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره لارې چارې ولټول شي. د کندوز والي له ولسمشر کرزی نه غوښتي چې په دې ولایت کې د بیا رغونې لړۍ چټکه کړي. جمهور رئیس هم ژمنه کړې چې په دې برخه کې به جدي اقدام وشي. په کندوز او ځینو نورو شمالي ولایتونو کې په وروستیو میاشتو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو خوځښت او فعالیتونه زیات شوي، چې له امله خلک ډېر اندېښمن مندی. د هرات ولایت لزګونو دینی عالمانو او سپینګیرو تیر ورځ په هرات ښار کې د یوې غونډې په جوړولو سره د سولې او ملي روغې جوړې په اړه د ولسمشر کرزی له هلو ظلم لاتر کړی دی. د هرات ولایت د دینی عالمانو د شورا ویان مولوی میر فاروق حسینی ازادي رادیو ته وویل چې دا شورا په لویدي زون کې تر زرو زیات غړي لري، او دوی به د سولې د راوستلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د هرات ولایت د دینی عالمانو شورا په غونډه کې څرګنده کړې چې د افغانستان روانې ستونزې یوازې د سولې او ملي پخلاینې له لارې حل کېدی شي، او جمهور رئیس باید په دې برخه کې پیل کړي هلې ځلې لا ګړندۍ کړي. د دغو دینی عالمانو د افغانستان له ټولو دینی عالمانو او خلکو نه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د جمهور رئیس کرزی له پلان څخه ملاتړ وکړي، او په دې برخه کې د نه ستړي کېدونکي ګامونه وچت کړي. په یو بل خبر کې، په هرات کې د ایتالیا د ولایتي بیرغونې ټیم وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د بیرغونې څه باندې 160 پروژې ګټه اخیستنې ته چمتو کړي دي. په هرات کې د ایتالیا د پی آر ټی ټیم مسؤول ډیوډ د خپلې وظیفې د پای ته رسیدو په مراسمو کې وویل چې په دغو کې 55 لوی او 106 وړې پروژې شاملې وي چې د هرات په ښار او ولسوالیو کې عملي شوې دي. د هرات والی یوسف نورستانی په دې ولایت کې د ایتالیا د ولایتي بیرغونې د ټیم کړي کارونه ستایلي. خو د سیمې اوسیدونکو ویلي چې په دې ولایت کې د پی آر ټی د ډلې لخوا شبي کارونه د ځینو نورو ولایتونو په پرتله کم دي. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په آزاد ډول د ځوانانو د نظر سرګندولو فستیوال جوړ شو. د نایال رسنیو څخه د ملاتړ د مرکز لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دې فستیوال کې له 15 تر 25 کلونو پورې ځوانانو او تنکیو ځوانانو برخه اخیستې وه، او هیواد پورې د اړوندو مسایلو په اړه نظرونه وړاندې کړل. لا تر اوسه نه ده معلومه چې په ولایتونو کې به هم په هیواد کې د مسایلو په اړه په آزاد ډول د ځوانانو د نظر ورکولو ورته پروګرامونه عملي شي او کنه. خو په دې وروستیو کې د افغانستان د لو پاړه په رسنوي کې ډیر شمیر ځوانان لیدل کیږي چې نظر ورکوي. او د کابل د صرافانو ټولنې د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر وصل وخت افغانۍ 95 پوله، یو اروپایي یورو 45 افغانۍ 55 پوله، یو سټرلینګ پاوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومنه وصل وخت افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1501 افغانۍ. د تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
آزادی رادیو. په پولند کې یو نوی ملي ماتم اعلان شوی او د دې هیواد خلک نن د خپل جمهور رئیس د هغه د مېرمنې او د یو شمېر نورو لوړ رتبه دولتي چارواکو د ویر مراسم پر ځای کوي. د پولند د ولسي جرګې رئیس د موقت حکومت رئیس په توګه د حکومتي چارو مسؤلیت اخیستی. د موقت حکومت رئیس د پولند خلکو ته په ټلویزیوني وینا کې وویل چې ډېر ژر به د انتخاباتو لپاره نیټه وټاکي. د موقت حکومت رئیس له خلکو غوښتنه وکړه چې په داسې ستره بدبختۍ کې خپل ملي اتحاد هېر نه کړي.
Складам днішній хоут всім, хто ж згинели в страшній катастрофі.
Дайвай Смоленск та нежде падєва шатнака пеша ки толу вожал сою та салам. За да курбаняно короней та дохпал зрели куми та салият ваєм. Да джумхур рейс короней та да хагамор, лур, аврур та салият ваєм. Радзей толу улес падай сахт у радзу ки сара мотахидусу.
В тих трудних днях для нашої ойчизни бончми всі разом.
په روسیا کې چارواکو ویلي چې د الوتکې د سقوط د عواملو د پیدا کولو لپاره یې تحقیقات پیل کړي او غواړي په دې پوه سي چې څنګه د الوتکه د ونو له لښتو سره ولګېده او راوغورځېده. د روسیې لوري ویلي ښایي د هوا ډېر غبار او د الوتکې د کارکوونکو بېغوري د دې سبب سوي وي چې طیاره له خپل اصلي مسیر څخه ووځي. ایران په عراق کې پر رقیبو ډلو ږغ کړی چې سره یو لاسي او د سنی ډلو په شمول یو ائتلافي ملي متحد حکومت جوړ کړي. په عراق کې د ایران سفیر حسن کاظمي قومي پرون په یو خبری کانفرنس کې وویل چې له انتخاباتو تقریبا یو میاشتې رسوي او اوس دا واضح ده چې یوه ډله هم په یوازیتوب حکومت نسي رامنځته کولی، نو له دې امله باید ټولې ډلې سره یو ځای او ائتلافي حکومت جوړ کړي. په بغداد کې د ایران سفیر زیاته کړې چې د سیکولر عراقي ائتلاف یو شمېر استازي به په راتلونکو ورځو کې په تهران کې له چارواکو سره وګوري. د سیکولر عراقي په نوم ائتلاف کې شیعه او سنی ډلې شامل دي او په پارلماني انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې چوکۍ وګټلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ د قرغزستان د اپوزیسیون له مشر روزا تونبایوا سره چې د دې هیواد د موقت ادارې د رهبرۍ ادعا کوي تلیفوني خبرې کړې. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فلیپ کراولی وویل او تونبایوا میرمن کلینتن د تایید کړه چې د قرغزستان موقت حکومت به د امریکایي پوځي اډې په اړه د پخواني حکومت پریکړې ته وفادار اوسي. په قرغزستان کې د مناس له هوایي اډې څخه امریکایي ځواکونه په افغانستان کې خپل عسکرو ته اکمالات کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي خپل یو استازی به قرغزستان ته واستوي څو د میرمن کلینتن او تونبایوا ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوی پریکړې وڅاري. په یو بل پرمختګ کې رپورټونه وایي چې د اروپا د همکاري او امنیت د شورای وغړي ویلي په قرغزستان کې موقت حکومت د روان بحران د حل لپاره لواک لري سوی مشر سره د خبرو ضرورت لري. د قرغزستان لواک لري سوی جمهور رئیس قربانبیک باکیوف د رپورټونو پر اساس د دغه هیواد جنوبي سیمو ته تښتېدلی. په سودان کې په تیرو څو لسیزو کې اول وار ګڼ حزبي انتخابات کیږي او رپورټونه وایي چې نن په ټول هیواد کې د رایو مرکزونه پرانیستل سوي دي. په دې درې ورځنیو انتخاباتو کې به د سودان خلک د دغه هیواد جمهور رئیس، ملي شورا، د دې هیواد د خود مختاره جنوبي سیمو مشر او د سیمه ایزو او ولایتي شوراګانو رئیسان وټاکي. رپورټونه څرګندوي چې د سودان جمهور رئیس عمر بشیر چې د پوځي کودتا په نتیجه کې واک ته رسېدلی او تقریبا له تیرو دوو لسیزو پر دې هیواد حاکم دی، یو وار بیا د څلور کلنې دورې له ګټلو ډاډه ښکاره کیږي. د رپورټونو پر اساس د مخالفو لورو کاندیدان تقریبا ټول له انتخاباتو پشا سوي دي. عمر بشیر په دارفور کې د بشري ضد او جنګي جنایتونو په تور د مجرمینو د نړیوالې محکمې لخوا اعزار شوی هم دی. او رپورټونه وایي چې ګڼ شمېر اروپایي سیلانیان چې د سکي لپاره روسیې ته تللي وو تر برف کوچ لاندې سوي دي. لومړني رپورټونه څرګندوي چې لږ تر لږه لس تنه مړه سوي دي. په روسیه کې د اضطراري حالاتو سره د مبارزې وزارت مسؤلینو ویلي دي چې د جرمني او بلجیمي سیلانیانو هلیکوپټر د سکي په دغه مځکه باندې د کښېنستو په وخت کې و چې واوره وښویده او برف کوچ راغی. په دې هلیکوپټر کې لږ تر لږه اتلس تنه سپاره وو. ویل کېږي چې په دې پیښه کې به پنځه روسان او پنځه جرمنیان مړه سوي وي. دا خبرونه
د ماپښین دوه بجې او نه دقیقې دي. پروانه خبرونه کې اوري چې د هلمند امنیتی ارګانونو په لشکرګاه کې د ایمرجنسی روغتون ځینی افغان او ایټالوي کارکون کې نیولې.
همدل ته په همدې شفخانه کې د همدې مرکو په واسطه کوم ایټالوي ژورنالیست چې دلته نیول شوی و هغه خلاصیږي او بالاخره افغاني ژورنالیست نقشبندي په ډېر ظالمانه توګه هغه شهید کیږي.
پر همدې مسلې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند هم پوښتل سوی
دا تجهیزات او مواد د روغتون له منځه لاسته راغلي دي، نو په همدې دلیل امنیتي ځواکونو یو تعداد افراد د شفاخانې له منځ نه نیولي دي.
کندوز ته د افغان ولسمشر حامد کرزي سفر تعقیبوو. نوموړي په دې ولایت کې نوې ژمنې او نوې خبرې کړې. د خپرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي چې تاسې هم په دې پروګرام کې ګډون کولی سئ. په پروګرام کې د روغتیا نړیوالې ورځې په اړه خبرې کیږي او ستاسو ځینې رارسېدلي پیغامونه به له ډاکټر همت سره شریکیږي. د ټلیفون شمیرې هغه شېبه اعلانېږي پر 2:30. د هلمند د ملي امنیت کارکونکو وایي د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون د بهرنیو کارکونکو له لورې د یوه کیدونکي تروریستي برید مخه ونیوله. د هلمند ولی په یوه غونډه کې خبریالانو ته ویلي چې د اجمل نقشبندي په وژلو کې هم د دې روغتون ایټالوي مشر لاس لري چې څو کاله وړاندې وسلهوالو طالبانو له یوه ایټالوي خبریال سره تښتولی و. د هلمند خبریالان وایي دغه نیول سوي بهرنیان دي د افغان ژورنالیست د وژلو په تور په عام محضر کې په دار وځړول سي. په دې اړه نور له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې
د شنبې په ورځ د هلمند ملي امنیت کسانو د یوې تلاشۍ پر مهال د لشکرګاه د ایمرجنسی یا بیړنیو پیښو د قربانیانو له روغتون څخه دوه د ځانمرګو برید کوونکو واسکټونه او ګڼ شمېر چاودېدونکي توکي ونیول. د هلمند والي محمد ګلاب منګل په یوې خبري ناسته کې وویل په افغانستان کې د ایټالیا هیواد له لورې د ټولو ایمرجنسي روغتونونو مشر مارکو کرانټي چې اوس مهال په هلمند کې دی د یوه ستر تروریستي برید تابع کول چې له امله به یې ګڼ شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وی. گلاب منگل په دغه خبرې ناسته کې وویل د دوی د معلوماتو له مخې مارکو له وړاندې په ډیرو تروریستي بریدونو کې لاس درلود چې د هلمند د والي په وینا ډیر وخت نه یوازې له ښار نه بهر بلکې د همدې روغتون په دننه کې د طالبانو سره لیدنې کتنې درلودې او د دولت په ضد تروریستي پلانونه جوړول.
دغه شبکې پلان درلود چې انتحاري وسکټونه پلاسي بمونه وسلې د هلمند ولایت د جنگ د قربانیانو یا د ایمرجنسي شفاخانې د خارجي سټاپ یا د خارجي کارکوونکو په مرسته او همکارۍ سره شفاخانې ته لومړی چاودېدونکي او انتحاري مواد او وسلې انتقال او وروسته له هغې په لشکرګاه کې استعمال کړي. د دغې پیښې اساسي هدف د هلمند والي و چې دوی غوښتل په لومړی پلان کې په والي باندې دغه مواد استعمال کړي. د دوی مواد کله چې شفاخانې ته انتقال کیږي د دوا او د درمل په کارتنونو کې د خارجي کسانو چې په هغه کې د ایمرجنسي عمومي کارډیناتور چې په افغانستان کې د ایمرجنسي شفاخانو چلوونکی دی د هغه نوم مارکو ګرانتي دا په دغه پلان کې شامل و.
د هلمند والي دا هم وویل چې د مارکو په واسطه به د دولت د مخالفینو په خوله د جګړې پر مهال د ټپیسو پولیسو او دولتي کسانو لاسونه او پښې پرې کېدي. ګلاب منګل وویل مارکو کرانچی د ایټالیا هیواد تبا دی او د دوی د معلوماتو له مخې د وژل سوي افغان خبریال اجمل نقشبندي په وژلو کې هم لاس لري. د وویل مارکو هغه مهال ایټالوي خبریال ماسترو جیوکومو په اجمل نقشبندي ایواز کړ او د دولت مخالفینو په لاس ورکړ.
دوه کاله وړاندې همدلته په همدې شفخانه کې د همدې مارکو په واسطه کوم ایټالوي ژورنالیست چې دلته نیول شوی و هغه خلاصیږي او بالاخره افغاني ژورنالیست نقشبندي په ډېر ظالمانه توګه هغه شهید کیږي. له هغه وروسته موږ زیات نور شواهد او نور معلومات هم لرو چې د طالبانو په واسطه په همدې شفاخانه کې یو تعداد دولتي کسان خصوصا د وسلوال پوځ منصوبین خصوصا پولیس حتی وژل شوي دي، د ځینو لاسونه پښې او اندام غوڅ شوي دي.
د هلمند والي وویل په نیول سوو کسانو کې درې تنه د ایمرجنسي روغتون ایټالوي بهرني کارکوونکي دي چې په همدې تور شپږ افغانان هم نیول سوي دي. خو په هلمند کې سیمه ییز خبریال عزیز احمد تسل وایي د اجمل نقشبندي د قتل په قضیه کې د مارکو لاس د هلمند والي له لوري تایید سو. دی له افغان دولت نه غوښتنه کوي چې مارکو او دغه ملګری چې په دې پیښه کې په لاس درلودلو تورن دي په هیڅ ډول دي له قانون څخه ونه ژغورل شي.
کله چې اجمل نقشبندي په هلمند کې ووژل شو نو تر ډیره حده پورې د غوازه خبره وه چې د افغان خبریال اجمل نقشبندي په وژنه کې د مارکو لاس دی. نو دا ځل چې بیا د کره شواهدو سره مارکو سره د ملګرو د ځانمرګو بریدونو د واسکټان سره یو ځای ونیول سو دا یې ثابته کړله چې رښتیا هم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو د روغتون عمومي مشر مارکو اجمل نقشبندي په وژنه کې لاس درلودی پرته د نورو بهرنیو لوړپو سرپوړو د خبرې نه باید مارکو او سره د ملګرو یې په عام ډول باندې په افغانستان کې محکمه شي.
د یادونې وړ ده دا لومړی ځل نه دی چې په لښکرګاه کې د ایټالیا د هیواد له لوري په دې روغتون کې دا ډول کارونه رسوا کیږي، بلکې وړاندې تر دې هم د هلمند ملي امنیت مسؤلینو د روغتون کارکوونکو ته د یو لړ تروریستي فعالیتونو په شک خبرداری ورکړی و. څو کاله وړاندې کله چې د همدې ایمرجنسي روغتون افغان مشر رحمت الله د افغان دولت له لوري د یو شمېر تروریستي بریدونو په تور ونیول شو، د ایټالیا هیواد ټولو ډاکټرانو احتجاج کړی و. که چیرې رحمت الله خوش نشي نو دوی به خپل روغتونونه په افغانستان کې وتړي، چې وروسته د همدې ایټالویانو له لوري رحمت الله خوشي او اوس مهال په ایټالیا کې ژوند کوي.
راپورونه وایي چې نن په لشکرګاه کې د هلمند په لسګونو اوسېدونکو د دې روغتونو د کارکوونکو د غندنې لپاره مظاهرې وکړې او له افغان چارواکو یې وغوښتل چې دغه روغتون دې وتړي او له کارکوونکو څخه دې جدي تحقیقات وسي. د هلمند ویلي ویلي دي په ځینو مواردو کې د دې روغتونو ډاکټرانو د افغانستان د امنیتي ارګانونو څخه چې د تداوي لپاره دې روغتون ته انتقالېدل لاس او پښې غوڅولې او دوی به یې قصدن معیوبول. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د ایټالوي ډاکټرانو دغه فعالیتونه د ایټالیا د حکومت له دری سره اړه نه لري. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ایټالویانو له مرستندوی روغتون د دغه هیواد د اتباعو په ګډون یو شمېر کسان د تروریستي بریدونو په تور نیول سوي دي. د دې پېښې په اړه نور توضیحات د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له ویاند زمري بشري څخه په مرکه کې اورو چې احمد شیبر ورسره کړی ده.
په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د والي د وژلو د دسیسي په تورې په لشکرګاه کې د ایټالویانو په روغتون کې نه تنه من جمله درې ایټالویان نیولي دي. د بهرنیانو په برخه کې پولیسو څه شواهد ترلاسه کړي؟
امنیتي ځواکونو په یو ګډو عملیاتو کې چې د هلمند ولایت په ایمرجنسي شفاخانه کې وسوه او د دغو عملیاتو هدف دا و چې تهدید چې د شفاخانې منځ کې شفاخانې ته متوجه و هغه تهدید رفع کړي. کله چې عملیات سرته ورسېدل د عملیاتو په پای کې یو اندازه لوازم چې له هغو نه په انتحاري او تروریستي حملو کې استفاده کېږي د امنیتي ځواکونو لاسته ولوېدل او د دې تر څنګ امنیتي ځواکونو یو تعداد افراد چې په هغه کې خارجي اتباع او افغاني اتباع شامل دي دوی د تحقیقاتو او پوښتنو لپاره نیولي دي تر څو د قضیې د جزئیاتو او څرنګوالي په هکله لا زیات معلومات لاسته راوړو او دا پیدا کړو چې د دې پلان هدف څه و، د چا لخوا تنظیم شوی و او دا تجهیزات او مواد په کومه طریقه د شفاخانې ته ننوتی دي.
کیدای شي چې په دې برخه کې نور وضاحت راکړي چې د بهرنیان څرنګه تورن شوي دي؟ آیا دا مواد د بهرنیانو په دفتر کې دننه د روغتون دننه ترلاسه شوي دي؟
بله، دا تجهیزات او مواد د روغتون له منځه لاسته راغلي دي. نو په همدې دلیل امنیتي ځواکونو یو تعداد افراد د شفاخانې له منځه نیولي دي چې د هغو په منځ کې هم خارجي اتباع دي او هم داخلي اتباع. زه نه غواړم د دې هویت باندې اوس تاکید وکړم، ولې دا کسان ډلې نیول شوي دي او د تحقیق لپاره وړل شوي دي چې د دغو فعالیتونو په هکله لا ډېر او روښانه معلومات راورسېږي چې د چا مواد ننویستل شوي وو. په دوهم ګام کې هدف د دغو موادو یا پلان د دغو موادو لپاره څه وه او د دې قضیې تر شا د چا لاس دی.
د هلمند دی والی د ویان په وینا ویل شوی دی چې د هلمند والی ګلاب منګل وایي چې د مرستندوی روختون کسانو 15,000 ډالر ورلمه خطر لسه کړی دی څو د توتیا په لار واچوي. په دې اړه څه معلومات څه دي؟
د دې والی څخه د خبرو په اړه بحث نه کوم، ولې دا د توایم چې د دې قضیې په اړه چې د تحقیقات پیل شوی دی د وزارت په سطحه کله چې خبرې کوو باید یو اندازه نور تحقیقات هم وکړو. نو په همدې دلیل تحقیقات پیل شوي دي، دغه ټول سوالونه او معلومات چې لاسته راغلي دغو په هکله به یو اندازه نور تحقیقات وکړو او وروسته له دې چې لا زیات جزئیات مو لاسته راغله او زموږ تحقیق ختم شه وروسته له دې به تاسو ته معلومات درکړو. دلته بعضې سوالونه موجود دي چې باید امنیتي ځواکونه هغو ته ځواب پیدا کړي او وروسته له هغې چې ځواب ورته پیدا شوه بیا به انشاءالله هغه معلومات له تاسو سره په ټول شفافیت او دقت سره شریک کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند زمري بشري د احمد شیبر پښتنې ځوابولې. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کندهار کې د ماينونو چاودنو د ماين پاکۍ ځینې کارکونکي وژلي. په نورستان کې پوځي عملیات پیل شوی خو ترې به خبرتیا ورسته کندز ته د افغان ولسمشر حامد کرزي سفر تعقیبوي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، افغان ولسمشر حامد کرزی نن په ناببره توګه کندز ولایت ته لاړ. په کندز کې د ملي پوځ له ځینو قمندانانو او نورو پوځي چارواکو سره وکتل. ویې ویل د دوی فعالیتونه د ډاډ وړ دي. وروسته یې د سیمې خلکو ته په وینا کې په پوځي او نورو ټولنیزو چارو کې د مرستې ژمنه وکړه. له ښاغلي کرزی سره په دې سفر کې ځینې نور چارواکي هم ملګري دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال په مستقیم تماس کې را سره دی د ټلیفون سهیم صاحب. ښاغلي کرزی، په دې غونډه کې چې له قومي مشرانو سره یې درلودله، پر کومو مهمو مسایلو خبرې وکړلې؟
بل صالح جان، اول درنو اوریدونکو ته سلام وایم. بیا خبره دا ده چې ښاغلی کرزی وروسته له دې چې ابتدایه دې سیمې له امنیتي خلکو سره لیدکاته وکړل او د هغوی راپورونه اورېدلي وو، غونډې ته تشریف راوړل. دا د خلکو چې د خلکو په ګډون جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې ده هم ابتدا مثلا د کندوز خلکو د هغو تکالیفو له امله چې دوی ته د جګړو او ناامنیو له امله اوښتي وو او خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي وو، دوی ته تسلیت وړاندې کړ او هیله یې څرګنده کړه چې امنیت به انشاءالله د امنیت په راوستلو کې به تر وسې وسې کوشش کوي او مرسته به کوي. په دې برخه کې دوی ته ډاډ ورکړ. او ضمناً د کندوز په طالبانو غږ وکړ چې که چیرې کومه غوښتنې لري باید مخکې له دې چې په جګړه لاس پورې کړي یا ټوپک ته لاس واچوي، باید د خبرو له لارې مطرح کړي، ځکه د خبرو دروازه د دوی په مخ خلاصه ده او هیڅ نو جنجال نشته. د په دې برخه کې دا خبره وکړه چې د طالبانو غوښتنه همیشه دا ده چې بهرنیان دې له افغانستان څخه ووځي، بیا نو دوی سولې ته غاړه خبرو ته غاړه دي. دوی ویل که چیرې په وطن کې جګړه وي دا خلک بهرنیان د امنیت لپاره راغلي دي، دوی هیڅکله ووځي نه.
بله صحیح
صاحب، طالبان غواړي چې خارجیان له هېواد نه ووځي نو باید چې له جګړې لاس واخلي.
بله صحیح صاحب، دا خو هغه غوښتنه وه دا خو غوښتنه وه چې ولسمشر حامد کرزی له طالبانو څخه درلودله. ویل کېږي چې په خپله د کندوز چارواکو هم له ولسمشر حامد کرزی څخه ځینې غوښتنې درلودلې. مثلا د کندوز والي ویلي دي چې په دې ولایت کې امنیتي ارګانونه کم دي، دلته د پوهنتون جوړ سي، سړکونه دي جوړ سي او د بیا جوړونې ځینې نور کارونه دي په دې ولایت کې پیل سي. په دې اړه څه معلومات راکوي؟
بل کندوز والی په دې برخه کې وویل چې واقعا ستاسو خبره دقیقه ده، وویل چې دلته امنیتي خلک ډیر کم دي، وخت نا وخت دلته تنقیصات راغلي دي په هغه اساس چې کندوز امنیت غوښتنه ځینې لري، هغومره پرسونل نشته. د هیله وکړه چې په لومړي سر کې د امنیت د تامین لپاره اداري واحدونه په کندوز کې زیات شي. د مثال په توګه اوس کندوز شپږ اداري واحدونه یا شپږ ولسوالیګانې لري. دوی غوښتنه وکړه چې شپږ ولسوالۍ د نورې هم زیاتې شي، ځکه د کندوز نفوس زیات دی او دغه کار به وکولی شي چې امنیت تامین کړي. ضمناً د پراخو شل ورځنیو عملیاتو غوښتنه هم وکړه، ویلې که چیرې په کندوز کې یو بل د ملي اردو یو بل کنډک هم اضافه شي او ملي پولیس هم تکمیل شي او پراخ امنیتي عملیات شروع شي. د ډاډ څرګند کړ چې په کندوز کې به ناامني بیخي له منځه ولاړ شي. د دوی یوه مهمه خبره دا وه چې د کندوز امنیت د شمال سیمو د امنیت سره مساوي دی، یعنی ورته جوګه دی. که چیرې په کندوز کې ناامني وي ګویا چې ټول شمال سیمې ترې ناامنه پاتې کېږي. او مهمه خبره خو ابتدا وه چې ټاکل شوې ده چې د شیرخان بندر له لارې د ناتو ځواکونو ته لوجستیکي مواد را ورسیږي او د په وینا دښمن همیشه هڅه کوي چې دغه لارې هم په دوی باندې نام نه وخی او دغه امنیت به د دغه لارو د تشکیل لپاره هم ډیر ضروري وي. او په مقابل کې کرزی صاحب په دغه د امنیت په چارو کې قوي ژمنه وکړه او وی ویل چې په دې برخه کې به انشاءالله چې مرسته نه هیروي.
بله، دغه ژمنه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې له کندز څخه د ناامنۍ رپورټونه هم ورکول کیږي. د ازادي راډیو خبریال و چې کندز ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر او څرګندونو په اړه معلومات راکول. حامد کرزي تر دې مخکې تیره اونۍ کندهار ته په سفر کې هم د قومي مشرانو غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا له وسلوالو سره د سولې د خبرو اترو په اړه خبرې کړې وې. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د ماین چاودنې ماین پاکان وژلې او ټپیان کړي دي. د ماینونو دوو چاودنو د ډافا مؤسسې اولسو کارکوونکو ته مرګ ژوبله اړولې. په دې اړه نور د دواخان مینهپال په رپورټ کې
د ډافا په نوم د ماین پاکي موسې پر کارکوونکو نن سهار د کندهار د دامن ولسوالۍ د مارغان کیچي په سیمه کې د ماین دوه چاودنې سوي دي. لومړۍ چاودنه پر ماین پاکانو او دوهمه چاودنه د دې موسې پر یو روغتیایي ډله چې د لومړۍ پیښې د قربانیانو درملنې ته روانو رامنځته سوه. د کندهار د ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر سوي خبر پاڼه کې پیښه غندلې. سرشنه وایي چې د چاودنې په ترڅ کې د موسې درې کارکوونکي وژل سوي او څوارلس تنه ژوبل سوي دي. خو د میرویس روغتون ډاکټران وایي چې له پیښې څلور مړه او څوارلس ژوبل وړل سوي دي. دوی د ډېرو ژوبلو روغتیايي حالت نازک ښودلی دی. چارواکي وایي چې ماین وسلوالو طالبانو تازه ځای پر ځای کړی و چې دوی د عاملینو د نیولو لپاره په سیمه کې پلټنې پیل کړي دي، خو تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنو پړه په غاړه نه ده اخیستې. تر دې وړاندې د کندهار په ګاونډي ولایت روزګان کې هم پر ماین پاکانو چاودنه سوې وه چې مرګ ژوبله یې له ځانه سره درلوده.
ومرودل چې په کندهار کې د ماینونو دوه چاودنو د ماین پاکۍ مؤسسې ځینې کارکوونکي وژلي او ټپیان کړي دي.
ماین یو خطرناکه پټه وسله ده.
له دغه خطر څخه ځان او خپل ماشومان وساتئ.
افغانستان کې لا تر اوسه په میلیونونو ماینونه خښتي چې نه دي چاودلي.
په هغو لارو چې ماینونه پکې خښتي د تک په محل شاوخوا وګورئ.
هر شي ته لاس مو وروړئ.
د نورستان امنیتي چارواکي وایي دغلته د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل سوي. لسمي اوربندې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ لري.
د نورستان د امنیت قومندانۍ مرستیال سمونوال محمد فاروق پر تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو څو ورځو څخه د دولت طرفدارو ځواکونو د کامدیش په ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې د وسلوالو کسانو مقاومت سره نه دي مخامخ شوي او دوی د پرمختګ په حال کې دي. سمونوال فاروق وایي چې د کامدیش د سپینګیرو او دینی عالمانو یوه جرګه نن د نورستان والی او نورو دولتي چارواکو سره د خبرو اترو دپاره د بریکوټ سیمې ته را روانه ده ترڅو دولت ته ووایي چې باید د جګړې مخه ونیول شي او ستونزې په خبرو هوارې کړي. هغه وویل عملیات د دې دپاره پیل شوي چې څو د کامدیش برګي مټال ترمنځ لاره د ترافیکو پر مخ پرانیزي او همداراز په سیمه کې د طالبان واک راکم کړي او د دې خبر امکانات هم شته دي چې د کامدیش ولسوالۍ د حزب اسلامي حکمتیار قومندان مولوی صادق ته وسپاري چا چې سمو د وړاندې دولت سره خبرې کړې وي او هغه ته د کامدیش د سپارلو په اړه نړیوالو ځواکونو هم مثبت نظر څرګند کړی وو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د پیل شوو عملیاتو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. کامدیش د نورستان ولایت په ختیځ کې د کونړ د ناړۍ د بریکوټ او د پاکستان د چترال سره په شریکه پوله پرته ولسوالي ده چې د تیرو څو کلونو څخه یې په زیاتو سیمو طالبان واکمن دي او همدا لامل دی چې د طالبانو د شتون په وجه د برګي مټال ولسوالۍ ته تللې لاره کې ستونزې موجودې دي.
ومرودل چې چارواکي وایي په نورستان ولایت کې پوځي عملیات پیل شوي. په داسې حال کې چې په قرغیزستان کې سیاسي کړکۍ چې روان دی، د دې هیواد د مناسب پوځي اډه کې چې امریکا ورڅخه په افغانستان کې د عملیاتو لپاره کار اخلي، فعالیتونه په موقت ډول ځنډیدلي دي. په دې اړه رپورټ درلود، خو ساعت چې ګورم د خبرېدو دپاره یې اجازه نه راکوي. مخکې له دې چې د روغتیا پروګرام پیل شي، فرشته جلالزی د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغانستان جمهور رئیس حامد کرزای نن کندوز ته ولاړ او هلته له سیمه ایزو طالبانو غوښتنه کړې چې وسلې کښېږدي څو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت د پای ته رسېدو لپاره زمینه مساعده سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هلمند کې د ایمرجنسی روغتون یو شمېر کارکوونکي چې بهرنیان او افغانان پکښې کې شامل دي د تحقیقاتو لپاره نیول شوي دي. په هرات کې د دینی عالمانو شورا د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا د سولې او ملي پخلاینې د پلان ملاتړ وکړ. په پولند کې نن یو ونې ملي ماتم اعلان شوی او د دې هیواد خلک د خپل جمهور رئیس د هغه د میرمنې او د یو شمېر نورو لوړ رتبه دولتي چارواکو د ویر مراسم پر ځای کوي. ایران په عراق کې پر رقیبو ډلو ژغ وکړ چې سره یو لاس او د سنی ډلو په شمول یو ائتلافي ملي متحد حکومت جوړ کړي. او په سودان کې په تیرو څو لسیزو کې اول وار ګڼ حزبي انتخابات کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. په پاتې شبو کې د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي چې د روغتیا نړیوالې ورځې په اړه پکې خبرې کېږي. دغه راز تاسو ځینې پیغامونه له متخصص ډاکټر سره شریکیږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و خوش آمدید. باز یک شنبه هست و برنامه صحت. ما مصطفی صدیقی و مهمان برنامه دکتر متخصص همایون همت از جرمنی با شما هستیم. خدا کنه که همتو جور و تکرب و سر حال باشین و اگر خدای نخواسته مریض هستین براتون شفای عاجل و کامل می طلبیم. در جریان هستیم که هفته گذشته روز جهانی صحت بود و اندکی در این مورد صحبت میکنیم و همچنان هموطن ها زیاد پیام گذاشتن که حتما پیام هایشان را نشر میکنیم و دکتر همت برشان جواب خواهد داد. و مثل هر یک شنبه دیگر شما هم میتونین در این برنامه خودتان سهم بگیرین و هر سؤالی که دارین در مورد مسائل سلامتی به ما زنگ بزنین و بپرسین. این هم شماره های تلفن ما هست، لطفا یادداشت بکنین. 0992350000001500008 و به این شماره ها هم میتونین که برای ما زنگ بزنین. 4221124201124211241. پیش از این که موضوع برنامه را شروع بکنیم، یک دو خبرک کوتاه براتان دارم. محققان تاکید کردند که سالها قرار گرفتن در تماس با آلودگی هوا ناشی از ترافیک موجب بالا رفتن فشار خون میشه. در یک تحقیق جدید محققان اطلاعات مربوط به 939 شرکت کننده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادن. این افراد هر چهار سال یک بار از سال 1995 تا 2006 تحت معاینه و بررسی بودند. بر اساس نتایج تحقیق که در انجمن قلب آمریکا ارائه شده، تماس با آلودگی‌های ترافیکی با بالا رفتن فشار خون ارتباط مستقیم دارد. با گفته محققان پوهنتون هاروارد در بوستون، ای یافته توجیه میکنه که چرا آلودگی هوای ناشی از ترافیک سبب افزایش خطر حملات قلبی و مرگ و میر ناشی از امراض قلبی عروقی میشه. این هم خبره که به شکل مختلف یا به اشکال مختلف روانشناسان او را توصیه میکنن در مورد اتفاقات منفی حرف نزنین. به تازگی نتایج یک تحقیق نشان داده که صحبت کردن درباره درد او را شدیدتر می سازه. محققان دریافتند که کلمه ها و مشوره کردن درباره یک درد جسمی می تانه سبب افزایش و تشدیدش شود. دانشمندان آلمانی دریافتند که ادا کردن کلمه های مرتبط با تجارب درد سبب بروز عکس العمل در بخشی از مغز می شه که درد را در کنترل داره. با گفته محققان اگرچه واکنش جسمی فوری بروز نمی کنه، اما شنیدن کلمه های مربوط به درد قبل از تجربه آن احساس درد را تشدید میکنه، چون مغز آماده پذیرفتنش میشه. پروفسور توماس ویز که سرپرستی تحقیق را بر عهده داشته میگه که نتایج تحقیقات نشان میده که کلمه ها به تنهایی میتونن ترکیبات درد را در ما فعال کنن. به هر حال همونطور که پیشتر هم گفتیم، هفته گذشته روز جهانی صحت بود که زیر نام شهرها و صحت در کابل تجلیل شد. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان روز چهارشنبه در محفل گفت که آب آشامیدنی و توجه به آلودگی محیط یگانه راه معیاری سازی شهرهاست که میتونه با امراض گوناگون مبارزه بکنه. به همین ترتیب مسئول اداره سازمان صحی جهان در افغانستان از راه اندازی یک کمپاین یک ساله در مورد آگاهی دهی به مردم از سوی اداره خبر داد. امروز یک مقدار در همین مورد صحبت هم میکنیم با دکتر همایون همت. تا وقت شما هم میتونین که تیاری بگیرین و برای ما زنگ بزنین. پیش از آن گزارش فیض الله قرداش را در این مورد میشنویم.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند مشکلات آلودگی هوا و تراکم نفوس در شهرها و دهها مشکل دیگر باعث انتشار امراض و بیماری های تنفسی شده که وزارت صحت عامه با کمک سازمان صحی جهان و ادارات مربوط به آن رسیدگی خواهد کرد. سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان بر روز چهارشنبه در محفل تجلیل از روز جهانی صحت در کابل گفت سالانه هزاران کودک این کشور به خاطر مبتلا شدن به بیماری های گوناگون به هلاکت می رسند. خانم دلیل رعایت حفظ صحی محیطی را وظیفه مردم و ادارات مربوط دانست و گفت
سالانه از 50 تا 65 هزار کودک در کشور از سبب اسهالات جانشان را از دست می دهند که اکثریت این مرگ و میر ریشه در آب و غذای آلوده و عدم رعایت حفظ صحی فردی دارد. از همه می طلبم تا با درک اهمیت رسالت تاریخی ملی و وظیفوی دست به دست هم دهیم و در معیاری ساختن شهرهای بزرگ کشور از جمله شهر کابل بکوشیم.
سرپرست وزارت صحت عامه گفت امسال روز جهانی صحت زیر عنوان شهرها و صحت تجلیل می شود، اما با رو آوردن مردم به شهرها به خصوص مرکز کابل و کمبود آب آشامیدنی، تراکم زباله و کثافات و ازدحام ترافیکی در جاده های خامه در کشور مشکل دیگری را به میان آورده که توجه جدی را ایجاب می کند. پیتر جان گرافت مسئول سازمان صحی جهان با آگاهی دهی از عوامل انتشار امراض در افغانستان از طرح یک پلان انکشافی بر تهدیدهای صحی در آجنده این اداره سخن گفت. وی در ادامه گفت
هدف از تجلیل روز جهانی صحت در سال 2010 این است که پلان یک ساله انکشافی مبنی بر تهدیدهای صحی را در آجنده انکشاف ملی و محلی داخل نماید. این کمپاین یک ساله تلاش خواهد کرد تا در این مورد با به دست آوردن تعهدات شهری آگاهی مردم را افزایش داده، هم آهنگی و سهم مردم را یقینی سازد.
از روز جهانی صحت با عنوان شهرها و صحت در افغانستان در حالی تجلیل می شود که مردم نه تنها در شهرهای پر ازدحام بلکه در مناطق دوردست از کمترین امکانات صحی برخوردارند و روزانه ده ها تن از نبود آب آشامیدنی صحی و نبود ادویه به امراض گوناگون مصاب شده جانهای خود را از دست می دهند. اما وزارت صحت عامه از تلاش های تازه در زمینه بهبود وضعیت صحی در افغانستان اطمینان داد. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
در صحبت‌های سرپرست وزارت صحت عامه یک نکته تکان دهنده را شنیدیم که گفت سالانه بین 50 تا 60 هزار طفل از سبب اسهالات در افغانستان می‌بینند که یک رقم بالاست. آلودگی هوا و استفاده از آب ناپاک بدون شک یکی از عوامل اصلی مرگ اطفالند. دکتر احمد، چقدر نگران کننده هست این وضعیت؟
سلام احترام، ارادت و محبت خدمت شنوندگان گرامی تقدیم می‌کنم.
وضع فعلی صحت و سلامتی مردم افغانستان بسیار زیاد تکان دهنده است و دلیلش این است که جناب وزیر صاحب صحت عامه تنها اشاره به 60 یا 65 هزار طفلی که توسط اسهال و آب ملوث تلف میشن، لیکن پیشمه احصائی WHO مربوط به افغانستان وجود داره که تعداد زیادی اطفال بر علاوه از که عمرشان کمتر از 5 سال است تلف میشه، که عمرشان اضافه از 5 تا 10 سال است تلف میشه و عمر و خانم‌ها و مردمای محسن ما شما به شکل متوسط یک عمری که 42 تا 43 سال داره. این تمام از این عوامل از این دو نقطه است، صحت و سلامتی، علم و معرفت، این دو یگانه دو نقطه است که یکی از دیگه جدا شده نمیتونه. دلیلش هم است که اگر ما و شما کتابا رو ببینیم، WHO در سال 1948 صحت و سلامتی رو تعریف کرد و این تعریف اگر شما میبینید چه اگر 4-5 کتاب معتبر هم ببینید، در اونجا هم به شکل نامکمل نوشته است. تعریف مکمل صحت و سلامتی که متخصصین دنیای را قبول کردن به این شکل است که میگه که صحت و سلامتی و تندرستی عبارت است از تأمین رفاه کامل. این کلمه کامل ما باید اندرلاین کنیم، جسمی، روحی، عقلی، اجتماعی و محیطی. در بعضی کتابایی که در دری پشتو نوشته شده در اونجا غلطی وجود داره و منتال روانی ترجمه کنده ای هم غلط است. وقتی که این 5 خصوصیت خاص وجود نداره، یکی از این وجود نداشته باشه، صحت و سلامتی از بین رفته. نتیجه گیری از این میگیریم که ضرب المثلی که عقل سلیم در بدن سالم است یک ضرب المثلی نامکمل است. عقل سلیم در بدن، روح، عقل، محیط اجتماعی و محیط طبیعی انسانی سالم است. از این خاطر علم و معرفت، طب و طبابت اردوش یک دو پروسی وابسته به دیگه است و تا وقتی که این پروسه به شکل بنیادی در افغانستان افغانستان شمول نشه، قاضی، دهقان، کسبه، معلم، ملا، طالب، دکتر، انجینر، کل یا دسته به دیگه نتو و امراضی حاکمی کشنده کشندی اولاد مردم افغانستان و مردم افغانستان یا تعریف نشه، تفکیک نشه و برزو راهای فهم و دانش و تیبی پیدا نشه، این مرگومی دوام خواهد داشت.
بله، خب بحث آلودگی هوا و اثراتش روی سطح انسانها و شهرها در برنامه های گذشته هم مطرح شده. در این برنامه فقط کوتاه در موردش بحث میکنیم دکتر همت و بعدا میپردازیم به جواب به پیام های شنونده ها. اول با توجه به تجارب کار و زندگیتان در آلمان، سفارشتان بر مسئولین ساعت افغانستان چی است؟ کوتاه.
اول ای شما دمیده که فعلا هم یک تذکر سیهی هم که کردیم، تحقیق نوی که از تقریبا از سال گذشته است و هم تا وقت ما میفهمیدیم که پارتیکول اکمیت کسافتی ذروی ظریفی محیطی که سبب مرگ عوامل مرگ قلبی میشه، تا وقت ویار ما به نام 10.5 داشتیم، از آخر سال 2009 یه را به نام پارتیکول اکمیت 1.0، یک چیزی انقلاب نوست. میگه چیزهای ساختمان های ظریفی کوچکی وجود داره که وا از طریق راه‌های هوایی شوش برگ میرو از اونجا میره سبب سکته قلب بشه. ای بی ما اگر بگویم تا وقتی که حفظ صحی محیطی به حیث یک وظیفه، به حیث یک روش و آموزش روزمره مردم افغانستان، بالخصوص مکتب، قشلی عسکری، مسجد و حجره و تمام دفاتر نشه، تا او وقت ما نمیتونیم که بگویم که ما علیه امراض مردم افغانستان اعلان جهاد کردیم. ما توصیه ما ایست که باید به شکلی از اشکال ای اردو علم در تمام کتاب های رسمی و در جاهایی که افغان ها به شکلی کتلوی زندگی میکنه، که از مهمانخانه یا حجره شروع تا به قشلی عسکری و مکتب و پوهنتون، در اونجا باید یک الفبی صحت و سلامتی به حیث مکلفیت در مکتب و در پوهنتون و در مسجد از طرف ملای امام تا معلم تدریس شود.
نه تشکر. یک تصور به میان آمده که مثلا کار نداریم جامعه جهانی، پول نداریم جامعه جهانی، مکتب نداریم جامعه جهانی، و حالا کثافات خانه ها و مثلا عقب خانه های ما هم باید جامعه جهانی پاک بکنه. سفارش شما در این مورد چیست؟ اما پیش از این که در این مورد مهم صحبت بکنیم، ببینید که نظر یک تعداد از شنونده ها و مردم را در این مورد بشنویم.
شهر ما، خانه ما، نظافت خود دست خود انسان هم است.
خود آقای شاروال کوشش کنه از اون مقام بخیزد، بعد یک بار از امی یک پارک یک تا کاغذ او ورداشت دهتش مردم میبردارن. اگر اونا که بشینن تماشای ما را بکنن، ما هم بدارن امی تو تماشا کردن میریم.
مردم باید توجه خاص را در این عرصه داشته باشد که دست به دست دست به هم با شاروالی بدهند و در نظافت شهر خود کشا باشند.
در کل توصیه شما دکتر همت به هموطنان چی از کدام نکات حتی خرد و ریزه را مد نظر بگیرند که صحتمند باشند و همچنان نظافت شهرها رعایت شود؟
سوال بسیار به شکل معقول و شکل افغانیش طرح کردین. حقیقتا اینی طرز تفکر یک طرز تفکر غلط است. هر چیزی افغانستان یک خانه مشترک افغان هاست. مکلفیت خانه خود ما را باید خود ما داشته باشیم. مکلفیت از الف تا یا. جامعه جهانی تنها یک مهمان است که او میای کجایی که قدرت ما نمیرسد اونجا باید امرای ما کمک کنه. ای که ما خود ما این طرز تفکر میدانیم که نمیدانم جامعه جهانی، صحت جامعه جهانی، سرک جامعه، طرز تفکر غلط است. بیایم به سوال مشخص شما. سوال شما یک سوال بسیار جای است. هر افغان در هر نقطه افغانستان که از مکلفیتی خاصی در مقابل وطن، مملکت، حیثیت مادر دارد. مادر نزدیکترین یا پر احترامترین ترمینولوژی یا تعریف است در کلتور اسلامی و افغانی.
دکتر همت،
و این مادر ما و شما باید به شکل احترام کنیم که در هر جایی که مادر به شکل از اشکال آسیب پذیر است یا زخمی است و زخمایش را باید التیام کنیم.
دکتر همت،
از ششتن و از جواب چای در پروگرام جناب وزیر صحت عامه در اونجا با آب اشاره شد، لیکن بدرف یک قسمت دیگه از ستون فقرات صحت و سلامتی یا چاپیریال محیطی است. محیط و سلامتی صحت در اونجا باید ایم یکی بر دیگه لازم و ملزوم است. از دست ششتن بیت الخلا یا رفع حاجت تا آبیاری سیستم یابی، مکلفیت در کوچه و سرک، هر جای سیگرت بنداز، سودا بخر، پلاستیک بنداز، در هر بی مسئولیتی ای کلی که چیز است که ما به حیث افغان احساس وطن به حیث مادر درک کنیم و بعد از او در احساس مسئولیت هر کدام ما گدس به دست یکی دیگه بتیم به شکل کمک های عشر که یک کلتوری افغانی است و سرک های خود، کوچه های خود، مکتب های خود، کشل های خود، مسجد های خود، کلی کاریزای خود خود ما پاک کنیم، کارو مکلفیت به شکل قطعی کارو مکلفیت جامعه جهانی.
بله، و هم صحتمند می باشیم و هم شهرها پاک و نظیف می باشن. خان تحصیل از پاکستان بر ما زنگ زده بشنویم که چی می پرسن. سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر صاحب، تا تو همای نعمت تو سلامون وای ما.
و علیکم السلام، بفرمایین، خوش آمدین، سوال بکنید.
دکتر صاحب، ما خود تقریبا دیر کوشش کا دیر مخ نه دی آشنا را دونه احمد صاحب سره ملاو سو خو من تدری کال زو دی پریاله نه سو احمد صاحب سره وګیږم خو نن خوشبختانه من ټلیفون روخصه زغوارم چې د سره وګیږم. ما دکتر صاحب هپاتایټس سی جړای و دا تقریبا درې څور کا مخ کې بیا دا پاتې پیښور چې ما واکسینونه وکړه دې ارمی نیګو ټی سو کنه خو سم په الیزا باندې ختم نه ده. نو یو ورځ ډاکټر صاحب دا خبره کوله، ما اوریدل کوم رادونه آشنانه او که ازادي رادونه دوی له چې اوس په جرمني کې یا په خارج کې یو واکسین راوتل د هپاتایټس سی مکمل کمپلیټ علاج کولای شي. نو زه غواړم چې دا د ټیکس نمبر یا ټلیفون نمبر ما تلګرا کې زه د خپل دواګانو نو سی یا ټیسټونه دا د ټول د تور ټیکس کوم نو دا به هغه ورې کې ما ته جواب راکړي آیا د دې علاج کیږي نه.
خب تشکر از خودت خان تحصیل. دکتر همت،
تحصیل خان تحصیل صاحب، تا تا خواهین دورونو تا سلامون مینه و درناوه در تا چیز ما خبری اولیدی دیدی تا از ما خبری اگزکت صحیح دی اولیدی دیدی. حقیقتا هم دسته دیدی چه ده هپاتایت سی ده پارا ده لای خدای پا فضل سر منگ دسی ده دوا امکانات لرو. اول باید ده هپاتایت سی چه ده یا تور زیره چه ورطه ده منگ پوتن که لیکن بیت هم منگ تور زیره ویو ده باید منگ تفکیکو چه ده ده کمی کورانه نده و پا کم مرحله که ده دا چې تک ما ته پانی راولېږي زه تا ته به نن ماښام زه په یو بله موضوع باندې د آشنا په رادیو کې خبرې کوم، هغه ته وایم چې فاکس نمبر خو هغه اعلانوي، هغه فاکس باندې که پانی راولېږي زه بیا تا ته او په دې مرض باندې بیا هم بحث کوم. اوس تا ته څه ویم، اوس تا ته دویم، موږ داسې دواګانې لرو چې دا د هپاتایټس بي ګوره موږ پخوا د علاج خبره کوو، اوس د شفا خبره کوم. یا شفا ملیسې بسم الله وانوري د شفا یا د قطعي روغوالي خبره کوم، لیکن هغه د دې پورې اړه لري چې زه یو دفعه پوه شوم چې دا په کومه مرحله کې دی. آیا د فایبروزس یا سیروزس مرحلې ته تللی دی که نه دی تللی، او که نه دی تللی دی د علاج او د قطعی رو غوالی امکانات همشته او کلا کم دواگانی پا چه شکل باندی چوک ود کری اغاز تا تا وای ما را دیو دلن و حتی آزری ما چه ساد داکتر تا هم دقیق پل توسیه یا لینک ورولیگم دیر منو نا پا مخاری خشم.
تشکر، زنده و سلامت باشین دکتر همت و تشکر از امراهی صمیمانه‌تان تا حالا. میتونین که برای ما در برنامه صحت زنگ بزنین و هر سؤالی که دارین از دکتر همایون همت که مهمان برنامه ما هستن از جرمنی بپرسین. 0992350400 0001500008 و به این شماره ها هم میتونین که با ما به تماس شوین. 42221124201 و 42221124301 منتظر تلفن هایتون هستیم. دکتر احمد، همونطور که پیشتر من گفتم، شنونده ها و دوستان لطف کردن بسیار زیاد پیام گذاشتن. شروع میکنیم یکی از پیام ها را نشر میکنیم و شما میشنوین و توصیه و سفارش خواهید داشت برشان. اول شروع میکنیم از هلمند که دوست ما زنگ هم زده بودن و پیام هم گذاشتن از سرفه های مزمن در نزد اطفال که توأم با نفس تنگی هم هست شکایت داره. میشنویم.
کوچیکی که در یو کلنه ای چه خطرسینده کال پوری دیر سخت بینده حتی شابندی هم واسه رکی در جراب حالت که دیر سخته در حالت که هم کلنه چه خطری که دیر سخته تو خرم سبب تیشده و دیر فار تیشده دیر اکتب سره بوزیم دواور که خوبی هم سخته پیدا نکنی.
دکتر احمد،
دوره مننه قربت در توخی اصلا د یو خانه که د مرض عرض دی، د بل خانه د لوی خدای لوی نعمت دی چې مونږ خبرې چې مونږ د مرګ نه او یا د مرګانه مرض د مرض د پرمختګ نه بچی. دا ډیره غټه موضوع ده، حتی په دې باندې په صرف توخی باندې کتابونه لیکي. زه کله تاسو ته په توخی باندې په جدا شکل باندې باز کوم چې تاسو یو د توخی تفکیک چې توخی څه دی دا خو چې زه توخی کوم، زه تاسو صرف دوشم دا ماشوم چې ماشومان دي دی کې باید اول شروع مونږ د دینه سوکو چې یو تعداد ماشومانو کې په دې ماشومان دې باز کوم عام شکل چې موږ باندې پوښي وړو کې غیر مرګانه ویروسي مرزونه دي چې هغه په ماشومانو کې زی او راځي او ټوخی کوي، هغه دومره دغه وړ نه دي. بل په عام شکل باندې ټوخی باید موږ په میکروبي او غیر میکروبي کورنیو باندې وشو. په میکروبي چې به یې شو به واچو چې دا د ویروس دی او که بکتریا د خاندان نه دی، هغه ډېر غټ بحث دی. لیکن زه په دې ماشوم کې درې نور پوښتنې لرم. یو پوښتنه دا ده، امکان لري چې د ده شوش بالکل سالم دی، دا ټوخی ده ته د زړه د تکلیف نه پیدا شوي؟ امکان لري چې د ده زړه هم سالم دی، دا ټوخی ده ته میدی یا د مری د جوړښتونو نه پیدا شوی؟ امکان داسې لري چې دا ټوخی د ټول شان چې مات کې سالم دي، ته صرف دا حنجره او قصبه توریه چې ورته وای، دا خبرې چې موږ پکې دغه دوه تارونه چې دته حنجره وای او دغه هوا نل چې د خولې نه سږو ته تللی دی، امکان لري چې دغلته پرابلم وي، د دې نه ورته پیدا شوی. او بل اخر امکان لري چې په مغزو کې او یا په د پوزې په جوفونو کې او یا د پوزې په شاتني دیوالونو کې یو آفت وي. د دغه شکل باندې دا دغه دي. اما په هلمند کې باید موږ ګوټو نور ته هلمند په دې دیرشو کالو کې بالخصوص په دې اخرو پنځو کالو کې د جنګ مرکز و، چاپیریال ککړوالی او د اسلحو استعمال او بمونه دا هم په دې کې غټ رول لري. زه کومه ورځ ډاکټر صاحب مصطفی صدیقي سره خبرې کوم، صرف په ټوخي باندې د مرزونو باندې صرف ټوخی د کوم ځای نه پیدا کیږي، ولې پیدا کیږي، څنګه علاج وشي، تاسو مستقیما چې دا ماشوم تاسو سره نفس تنګي کلمه ده، دې نفس تنګي کې دا رښتیا سره لري، باید دا تشخیص تفریقي شي د الرژي د کورنۍ سره او د سږو د مورزادینو ناروغتیاګانو سره او د زړه ناروغۍ. دې درې مرکزونه کورنۍ دي چې دا هر یو ډېر وګد بحث دی، د وخت د کمبود کبله د ماشومانو ډاکټر سره خبرې وکړو، هغه نتیجه کې موږ سره شریک کړي، زه به حاضر یم چې به هم تاسو ته خپل نظر وایم. ډېره مننه قربان.
خانه آباد، تشکر. چند پیام دیگه از فراه و خوست و از جای دیگه هم داریم. اما همین لحظه فاروق از پشاور بر ما زنگ زده. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه و سوال بکنین.
زه فاروق په خوند ګران محترم ډاکټر صاحب ته نیک هلی او سلام علیکم. او ډاکټر صاحب، ما یو تکلیف ده چې بازار کې څه لاس نه مو دوه چې رندو لګي نو په هغه ساعت به هغه کې په سر نیم د ټول بدن نه درد کوي چې دې سیت وای چې دوه درې ورځې نه جوړ شوی، نو بیا چې راسم کو ته بس نه جوړم دوه درې ورځې ډېر ناروغ یم. او بل مې رښتینی تکلیف ډاکټر صاحب چې یخې اوبه یا څه شي څه شي نه سم خوړی، بس د پښو مخو مې تر درد دي، بس خوږیږي چې پوښتنې مې کوه. ما رښتینی ډاکټر ته هم ډېر لاړم، هر څه دغه مې وکړو، خو هغه دوا راکړي په ننجی کې څه دغه ادوي لیکل وای دغه دغه کا نور
اپریشن کړی دا د اډو کې هغه سره بل دغه کې یا ضرورتین میرا کړی دا پدمن او پدراته وړ وړ کړی
ډاکټر احمد
تاسو قربان ستړی مې شي په خیر علي دا اول خبره باندې زه پونځ ته ویل چې موټر کې کینم څنګه چل کیږي
نه ډاکټر صاحب چې بازار ته نه خلې موټر دوک چې رنده ولګي دا څه یاده پلاستیک دوک دومره خراب چې په دې کې بازار ته تلای
ډیر علا کور دی آباد کور دی آباد ډیر ډیر مننه قربان ستاسو دواړو سوالونه زه تاسو ته عرض کوم الف ډیر څه سوال دوک دغه د موټر د دون سراج روزي مونږ ورته دي ته دود ویو لیکن په حقیقت کې کډ کې دا لوګي یا دود نه دا په حقیقت کې د زهرونو کان یا مخزن یا مورد دي کې مختلف دي کې دا عادي د تورکی د عادي تورکی نه شروع کیږي او په دې کې ما مخکې خبره وکړې او د ترین معیار د اندازې مې خو چې هغه به د شوش د هوایي کڅوړو نه تیریږي او هلته ځي نه هغه مرګ نه شروع کیږي مستقیما نور امراض پیدا کوي لکه تاته دا څه کوي دا دوه غټ دا غټ باس یا مسستا ته سره درنه دا ځي اول ستا په شوش باندې او په ګشای مخاتی د پوزې کوم لارې نه چې ټول هغه لارې چې د هوا سره په تماس کې لسته د وجود یعنی پوزه دا او د مرۍ دا غاړه دا سګی دي دا هلته ځي په اړه باندې دوه تاثیر کوي یو مستقیما د ګشای مخاتی تخریش تاثیر کوي او دویم دا ډیر مهم دی چې دا اکثرا طبيبان هم ورته متوجي کیږي هغه د اعصاب خودکار یا نباتي عصبي سیستم یا ویجیټیټیو نرو سیستم چې ورته وي دبل تجی په دې باندې تاثیر کوي چې تاسو دغه ویجیټیټیو نرو سیستم دا ته چې واجب دی ورته د کار نیم سر مې درکې څه کوي دا هغه قسمت دی لیکن به بل انسان د ترازی مونږ ترازی وي چې ما ته انټی شي پیدا کیږي یا نفس تنګی را پیدا کیږي یا ټوخی را پیدا کیږي واځنی شي د دې پردا دی چې ته اول که د دې امکان سره دې مخنیوي وکړي او ما ډیر په مترقی دی په مختلف غربي اروپا او امریکا کې دي لپاره ماسکونه دي د یو کچوړ دي مخې ته چول کیږي چې هغه کول شي تر اندازې پورې د دې د مرض مخنیوي وکړي دویم قسمت ته خبره وکړه زه د پوزي د عملیات ډیر طرفدار نیم اکثر د پوزي عملیات په افغانستان او پاکستان دي ملکونو کې تجارتي شوی دي د خطر چې خلک په پیسې وګټي زه اکثر د طرفدار من اوس په دې باندې د الرجي او ایمونولوژي د حساسیت او د وجود د دفاعي سیستم د علم د نقطې نظر نه پیګو چې دي سرن مرز د اساسی الرجی یا کاذب الرجی په واسطه باندې د پوزه او د پوزه د ښای مخاتی او دا په ثانوي شکل باندې به د ستوني درد پیدا کوي دا هیڅ کله عملیات د ډیر سخت مخالفه مدرزي الا مګر هغه عملیات چې کی پوزه په قطعي شکل باندې او یو متخصص وي چې وو د دین دا د لایل زلرم غیر دغه نه چې د فیشن د پاره کیږي پاره غلط دي ته کوشش وکړه چې الته کوم ډاکټر پیدا کړي د الرجی ټیسټونه وکړي دا غي نتیجه موږ سره شریک کړي زړه تاسو مشوره درکوم ډیر مننه قربان په مخه لیکش
تشکر محب الله از پاکستان بر ما زنگ زده بشنویم که چی میپرسه سلام علیکم
و علیکم سلام درست سرطات و همانی مات سلام نویم
و علیکم سلام
شپنه یاداد له راکټ سات ما اطلار د سنجره دي تقریبا شپږ تر کلو وي د دا د شخ ریزه د لپشیر ان ورل د بجنه کې به تر د زنګنات پورې یا تر سترګې پورې دا څه او څه واشه د سکې نو دا څه څه کوي چې دا په دې کوم زور دی او څه کوي چې راګنی سره کوم توار ته شي او څه به وایي چې شپه نه لري نه اصل د راکټان تر غړي د دغه شات روز پر داس کې چې دا به علاج څه دا او علاج
د لاین کې پاتې قربان ستړی مې چې په خیر علي ګوره د رګنوسا یا د سیاتیک هغه خو د زنګنونو پرنده هغه پاس دی ورانه په قسمت کې شاته الته دی هغه د ورانه قسمت او نارې ملامو سره در کې کسف زنګنونو او پونډي درد کې
یا خلی دا پونډي سور ور بیا تر دا زنګنه ته کومې پرې دندل کی او هغه کومې سره بیا لولم د لږ داس کې ملا او فرنسته
صاحب چې کور دی اوبال ډیره مننه خدای دې هغه ته عاجل روغاله په نصیب کې واکې ده د توایب قربان عمر شپېته کلن کې شپېته کلن عمر په افغانستان کې ډیر غټ عمر دی او یعنی ډیر خو عمر دی په نور دنیا کې شپېته شپېته کلن ته ځوان وي زموږ په وطن کې ورته زوړ وي نو په دې لحاظ باندې دا دوه غټ کورنۍ باندې باید شو اول په شپېته کلنۍ کې اکثرا یو مرض موږ لرو چې په هغه کې د غښای مخاتی د مفاصلو خوړل کیږي چې په مسلکي ژبه کې دی جنراتیو ارتروز ورته وایي یا آرثریټس په ټی ایچ باندې اما دا اوس باید موږ تشخیص ته فکر وکړو چې پونډې هم سره درد کوي د پونډې درد باید به ته بیا په دوه کورنۍ باندې وشو کله کله ته دې کې تشنج پیدا کیږي تشنج کې د غذایی مواد بل خصوص د مګنیزیم او پوتاشیم کمواله دا د پونډې د درد سره ډګل لري اما په شپته کلنۍ کې باید دا تشخیص ته فکر وکړو چې امکان لري د رګونو هم باید او رګونو باندې والے تشخیص ته فکر وکړو په اسانه د څه کول شي کاکا ته وای لس د فی په دې زینه باندې په یو
تیز مزل وکي تقریبا 10 دقیقې تیر مزل وکي په زینه کې څلور پنځه دقیقې وکي کته دلته د پونډې درد زیات شو ګوره د پونډې درد میویل نو دا اکثرا د رګ د تنګوالي دلیل دی اما د مفصل درد باید د مفصل عکس واخیستل شي چې دا ایا ارتروز ده یعنی هغه ته د شای مخاطي د مفصل تخریب شوی دی او که بل عامل شته یا میکروبي او هم د وجود استقلابي کورنۍ ګانې دي دغه دوه ټکي د ډاکترانو سره موږ شریکې زبتا سره بیا مشوره درکوم په مخه دې ښه شه قربان
تشکر دکتر همت زنده و سلامت باشین خوب رسیدیم به نیمه برنامه و فیض الله قرداش در استودیو هست و آماده و تیار برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان و همچنان خبرهای جهان را هم براتون داریم مثل که ما پیشتر هم گفتم پیام های زیاد هم امیجا در کامپیوتر هست از فرا از خوست از جاهای دیگه که دوستا لطف کردن و پیام گذاشتن و همچنان منتظر تلفن هایتون هستیم در برنامه صحت دکتر متخصص همایون همت از جرمنی لطف کردن و مهمان برنامه هستن که تا لحظات دیگر بحث خود ادامه میتیم و چشم برای تلفن هایتان هم هستیم. حالا ساعت 3 بعد از 4 به وقت افغانستان هست و بیاین که تازه ترین خبرهای مربوط به افغانستان را بشنویم.